درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو وکړلې ځکون کو زبر شنا غم خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرف واسم د اوم ټولګي جغرافي مسمن ګټه سم لوستم. نو من دیم چې تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکون کو برتر او جوړو صحت مند اوسې او د صحت جامې وبم پتنې درنو ځکون کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوست یار لسم لوست کوم چې نن ورځ مر تاسو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکون کې د لوست تر پای پر رسمتیا وکړي او یو څه داخلي په وګړلې ځکون کو مخله دنه چې تاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانونو سره خپل کتاب کتابچه وکړئ منو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې تاسو خپله بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړئ. هوجو ګلوري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د درسم لوست موضوع د آسیا مسلطې جغرافیا د آسیا سیاسي جغرافي اړوند کتاب صفحه له 9 مینه پیل به تر 30 پیپرې همدارنګه کډر منو ګلوري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کولولو عبارت دي. لومړی د آسیا مسلطې جغرافیا، دویم د آسیا سیاسي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کولولو او په حق له بیا بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډر منو ګلوري زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله ایمه هیله د چې لوست پای پر سره ما کیو کری او یو څه زده کړی. هوجو ګلوري زده کوونکو د لوست په پښه شبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د مسلطې جغرافیا په حق معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچې مسلطې جغرافیا څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. هوجو ګلوري زده کوونکو د ورېښمو لارو لرغونې لاره ده چې د چین او هندوستان له مدیترانې سمندرګي او اروپا سره نښلول دي. دغه لاره د نورو زده کوونکو له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوې ده. په دې لاره ورېښم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لارې کې له پخوا نه زیات پراختیاوې موندل سوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. نن مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه و کړی په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وې. خو نن وخت کې په نن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوې موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي. هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ سوي دي کوم چې پر تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی شو. دویم درنو زده کوونکو هوایی کرښې دي او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لارې دي چې نن ورځ به په لوست موږ تاسو په تفصیلي شکل سره هر لارې تشریح کړو. لومړنی کډرمنو زده کوونکو موږ تاسو د وچې یا هم مسلطي لارې په حق معلومات ورکړو. درنو کډرمنو زده کوونکو دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمي ارزاني او ډېر د امن لارې دي چې ډېر اسایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډېر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندرګي په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنه د پټلۍ په وسیله سره نښلیدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیل بیل ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپل لارو ته ادامه ورکړي. د آسیا په ځینو نیو ښارونو کې هم د اوسپنه د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو دوه مونچري په خپل موجو تاسو ولوستل چې سمندري لارې دغه سمندري لارې درنو زده کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په هغو ځایونو کې چې سمندرګیو او سیندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلودې او بیړې د چلولو وړ وې د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او وړلو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا د ملاقا او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتې دي. د هرمز ابنا د چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمېر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولي دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هېواد څخه بل هېواد ته لیږدول کیږي. هم چې د دې ترڅنګ د ملاقا ابنا چې د ماليزيا او اندونيزيا د هیوادونو په منځ کې پراته ده، هم د آسیا ختیځ او سویل ختیځ هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی، چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت وړ ده. د دې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، درېمه لارې چې ده هغه په خپله هوایي کرښې دي، چې موږ او تاسو پوهېږو هوایي کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایي کرښې لویو ښارونو سره نښلولي دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه یې سره نښلولي دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، چې الوتکه د لېږد یا هم نکلیې ډېر ګړندې وسیله ده، چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي. هم مسافرین د یوه هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لېږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې موږ او تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ او تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي، چې په لېږد او لیست کې پرمختیا راوستلې ده. هر هیواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یو سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه بل ځای ته لېږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنه زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې محصولاتي لارې وپېژندلې، چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو که درمنه زده کوونکو، آسیا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري، چې سیاسي جغرافیه د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړښت په اړه بحث کوي، چې یعنې دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هېوادونه موجود دي، د دغو کورنیو او نړیوالو هېوادونو ترمنځ اړیکه او اداره جوړښت ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. نو آسیا د نړۍ یو ډېره لویه وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، شپږ څلوېښت خپلواک هېوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هېوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هیوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر او متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمتار دولت لري. ځینې د نظر خاوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافیې له مخې په اوو برخو باندې ویشي، یعنې آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولو. لومړنۍ برخه یې درنو قدر منزده کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځني ختیځ کې د آسیا په سهیل ویدیس کې پراته دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې تر څنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو، د آسیا جنوب چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پراته دي. دریم هم درنو زده کوونکو، د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه یې د اندونیزیا اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلرم هم درنو زده کوونکو، څلرم کوم دغه چې دي هغه په خپل لیرې ختیځ کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه یې له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا، چې د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږمه درنو زده کوونکو، شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اووم هم درنو زده کوونکو، لویدیځه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي، او لوی هیوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هیواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، هغه هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خوا ته آزاده لاره لري، یعنې کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاده لاره لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولی ځکه چې دوی شدي د نورو هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمېر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري، چې له دې عمله څخه د نورو هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. نه دوی نشي کولی چې د نورو هیوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي، چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپله افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. د دې ترڅنګ د آسیا د لویې وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلله، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنې لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد یې ټارګېټ وګرځي، آسیا کوم برازیل چې دیدای ټارګېټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره آسیا ته راغلل. یعنې دوی دغه آسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه آسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 18مه او 19مه پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دوی راغلله. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړی ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستانه پورې اشغال کړل. یعنې هایلینډ او اندونیزیا چې وه، هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستانه پورې اشغال کړه، او افغانستان لومړنی یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و درنو زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت ته یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي ترلاسه کړه. یعنې په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي یې درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو له منګولو څخه خلاص کړي او خپله خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه شول، کوم چې نورو هیوادونو ته یو مثال پرېښوده. نو درنو غوړلې زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې او سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنې د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري؟ نمونه واخلي. لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپلو کتابچو کې نشته. کې دریم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنې هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې وخت دی وکړي چې یو څه تاسو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوسې واوسېږي. وګورئ لیست زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لویې وچې او د خپل ګران هیواد افغانستان په هکله مو ترلاسه کړي واوسېږي، او خپل اتم ټولګي ته پر آمادګۍ سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پر آمادګۍ سره پیل کړي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو وخت نن نیسم. ستاسو د لا موافقت او بریا په هیله یم. ښه وخت ولرئ. د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګللې زکون کو سپریش ناغم فارت ټول ته شرق لاس فهم ته اتم ټول دی جغرافیه مزمن ویم دوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګللې زکون کې برتر او جوړو چې حتمن تاسو یې د صحت جامې په مو پتن می درنو زکون کو تاسو مې راستا سو د نن ورځې لوست ویم لوستې. نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاور سره زده کړی او سیږي او نو لوست آماده کې ولر. قدر منو ګللې زکون کو مې راستا سو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لویې وچې سندونه او جهیلونو په حق ده کتاب صفال او مې نه پیل بیتل دول سم سی پیپری هم چې کلر مون او کلر لیست کون کوز مر استاس د نن ورځې درسي اهداف یا ماغه موضوع کني چې نن ورځ به مو جو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سندونه دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق له څه پوهیږي دا هغه دوه مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به مو جو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر مون او کلر لیست کون کو د پرته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي خوشو کلر لیست کون کو د لوست په پر شی بو کې لمړی مو جو تاسو د اروپا د لوی وچې د سندونو په حق له معلومات ترلاسه کړو قدر مون زده کون کو لکه څنګه چې مو جو تاسو ټول بو هیجو د اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي چې د آسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده د اروپا لوی وچې په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډیر اورښت لري نو ځکه په دې لوی وچې کې ډیر سندونه بهیږي د ختیځې اروپا زیاتره سندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او هم چې نن درنو ځکونکو هغه سندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الیپ د غرونو د لړې څخه سرچینه اخلي د اروپا د دې برخې سندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي نو له دې همله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري همچنان درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي او ځینې سندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانۍ په سمندرګي کې تویږي لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سند په نامه سره یادیږي ځینې نور سندونه چې بیدي درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د تایم سیند دی او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي لکه د دانیوب سیند چې دی کشیر موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الیپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسیږو نو موږ تاسو کولی سه په معلومدار توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي څنڅه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی وچ کیږي نه سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه سته هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لوی وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي موسم ورباندې ګرم سي نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او ویډیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړوبولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي او همدارنګه پلاستیک نو هغه کې مې ویمه وا ډېر زیات سیمه دي نه پام دي خطر سره د دوه سیندونو د اوبو ککړتیا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سندونو په حق له معلومات لاسته راوړو اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ لومړنی سیند چې د اروپا د درې لوی حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده لکه د دوناهودی دونادا دونشتی دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی دا سیند درنوز د کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی په المان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي د دې تر څنګ درنوز د کوونکو د دانیوب سیند چې د والګال سیند څخه ورسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي دا سیند د المان د اتریش او صبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږو ګلالې زده کوونکو، دغه سیند چې د والګله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولې جوړوي، او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي، او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري، او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده، هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي، او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي، او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیتی درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې، او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی په نښه کړی دی، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی، چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري، او د کسپیت سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی، چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی، چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 9 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ او تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ او تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنې څلور خواوو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي، خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وایو چې د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې د اوبو څخه ډکې شوې وي، د څلورو خواوو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې، او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او وړنې وي. د متدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده، معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې متدلې وي او بارانونه پکښې وریږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله اروپا لویه وچه ده. د دې ترڅنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه خاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی، چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او شاوخوا اوسېدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر همچنان. درنو قدر منزده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پاییجان دی چې پاییجان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او هم سنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړئ. پنځم، د متدلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواغ غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله وی احترامات می قبول کی قدر من او گلی سکون کو ز برشنا غ فاری ز لبی هم تاسو ټول ته شرق لاس مې ما تن هم ټول کی جغرافیا مزمن دویم دوسته قدر من سکون کو ز مرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شی پتیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیا او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مرو تاسو د تیر ورځې با باقی بعد مطابق د کنګو حوزې په اړوند، نایجر یا سین، د زمبی سین، د سنگال سین او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، وروسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 مترو ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړلي زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دي په دې لویې وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه